أو أدب أنزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړ راپور لرو.
خال فقیر مخ زیارت دی تا نه یوه دې جنډې ولا اړینه
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو
نو پاویان کلونه کې کلا د ونیز په شکل باندې کلا د ورسپانې په شکل باندې
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو د دریم کتاب دی پاره نه
په زرپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره.
او په ورېښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشو وایا الله ته دا ګلم دی یو خام راوړ تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو اے بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړهونه بیان کړی وو. مینې استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړه زمانی ته دی ورو پیژنده لاله تا ته چې دعا نه کوي څه بکوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح ته ډالې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کی پریک دی سترګې توروي او خالګ دی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه سره دود دی. میرمنو او جنونو په پتندی زنه او شوندو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې به غوناریونه وو چې درد به لیدلې وو. خپل مینې ته به نو رسیدلې نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خوده. خال په ولسی ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی د داسې تر کندهار یا لوی کندهار دې خوا پکتیا خوست په دغو سیمو کې به ډېر ننګرهار کې به معمولا نو یا مرکزي سیمو کې خو په هغو سیمو کې به زښتاری و. دا خالونه به یا په زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي د نارینه لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال د روزو منځ کې کی خود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د روزو په منځ ایښی او زما په نامراد زرګیده او رو لگاونه او خال د دوربین مخ د ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال د فقیر مخ د زیارت دی. خال د فقیر مخ د زیارت دی تا نه را یروزی دی جنده و لعر دینه. او خال دی واه خبر ده نکرم یه دول گیده ده دی او شقل خواه کلی معشوقی ده. خال دی واه خبر ده نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون و سرونه دی اساس په خواه وقت که دی خالونو ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیر پشیر و شاعری که او بیا پلنده یو که خرا دیر کار شوائی ده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستن یو زایی کیگی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم رغزای توکی چی وینه ورنه راشی. بل ډول په ما خبر خدای خال نه دی او دریم مسنوی خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي. دریابیا کلان احمد جان چشنه خالونه خوښ دی پاره وی
خود دغه باز خځه مثلا باز جنو کې به وهل په خانه چا ورته چیناری خال دا چا به له دشه ده اینې به شاخونه ورکړ هغه به کابل سوزاریشکا چې راوښکا ولا هغه به بس وزا بلا دیمغه بای پدا بوچلی میچلو تکی کو زستنه سره بای والا چا غمینی سی عین واغه بسره سوزا با گاډا سو هغه با تکاش نو وخت شین خال بس
هغه کسان چنجونو او میلمنو ته خال نګدی اکثره د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وای چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خال نه لیدل نو ډیر به خوښیدل. یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالې ترور ته ورغله په تندی خالونه کې هودل خووس ډیره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه میرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شول ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شین خالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته دا خالونه ووهل ډیر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله دا خالونه ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب نو په هیدلما نو په هیوا هغه ما غوړه نه چې کورنۍ مور را باندې په خار شواله تر دې ورځې پورې پښیمانی را سره ده زړه کې مو چې ولې مداخله وه خو اوس شری خنده باندې منو لری کېږي نه د اندغه خطر زړه ډیر وخت عینه کړم ګورم تر څو د خپل خلونو خپل ځان دی باندې ونه ګورم
پاد تر خو نشین خلای نه تمالو ماشین خلای نه تمالو
تیرونی هواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده. د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هواد ورسپانه لم مسول زلمی شهباز سره د هواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او ورپسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکلرو
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1923 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ. هغه وخت د پښتنو بلوڅو پای وسون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه. نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پای وسون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي. کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر او بر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي. نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورځپاڼې په شکل باندې خو د مارچ په یاد د طالبانو عمارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله دوشنبه او چهارشنبه. د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي.
کراسو دي ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې. له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. اوس هم کلکسیونونه تاسې لیدلی شئ په علما اکاډمۍ کې دي دلته دي. دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو. مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت، د پښتونخوا مسله ډیره مطرح وه چې آزاد شي بیرته جرم کرخه له منځه یوړل شي او لوی افغانستان ایجاد شي. د دغه لپاره هیواد ورځپاڼې ځانګړې خپرونې کولې. خو وروسته کله چې سردار داود خان باندې کودتا کیږي، کمونیستي رژیم منځته راځي، هیواد ورځپاڼه دولتي کیږي.
کله راته وایي چې هیواد ورځپاڼه کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړ؟
هیواد ورځپاڼه د شهید سردار داود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ ځکه چې هغه غوښتونکی و چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورځپاڼه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او البتکه ځنګړې شوی و چې ټول زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، الویدی زون ته، ختی زون ته، او دغه راس په خبرته په منظمه توګه خبرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ، ورسته دغه سی ویل کیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې د ډیره توجه شوی. هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسائل ډیر وو، په دې اړه د هیواد ورسپانې د ویش مسله کمه راتنګ شوله.
بل کدره توې چې پایله به تر اوسه د هیواد ورسپانې کې څومره بدلون راغلی؟
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو، او ډیره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د غوډ یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي، او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونه کوو، څه چې د ملت غوښتنه ده، د جنگ کرکا مثلا د سولې لپاره تبلیغات او د غرض د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونزو سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیځ د ټکر مسله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وی خواته کشکی او بلبلې خواته د ارکنې د خونه مثلا کومې لیکنې راشي، هغوی وی چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عامه تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ، د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمن په صفت نه، څومره دغه هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده، او څومره خپل کسان آزاد کار ته پرېږدي؟
موږ آزاد کار ته پرېښول نه کمرغه، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو، او د نور وزارتونو موږ یې نیسو او کنه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورسپانه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورسپانه، د دولتي خانه موږ خړوبېږو، او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه څه خبرېږي هغو ته موږ مخه کړې ده، هغو ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورځپاڼه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه د ځانګړې شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوو چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلاناتي چې دغه ټولو ته او رسپانه ځانګړې کړه. خپل زر اغلایم تقریبا واته کاله کیږي، دغه نام ډیر وخت چې د مسولیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد رسپانه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړی ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کیږي؟ په خاطر څومره ارزښت ورکول کېده؟
نشرات د خپل اصول او طرز عملونو پر بنسټ باندې فرهنګي برخې ته ارزښت ورکوي. ځینې خبرونې د مسؤل مدیر او د امتیاز د خاوند خوا دغسې ډیزاین کیږي چې د هغوی اړتیاوې ورته، هغوی د محیط او د ټولنې شرایط ګوري، د هغو د نیازمندۍ پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیموي. دا یو اړخ د مسلې دی. دوهم مسئله دا ده چې ټول نشرات هڅه کوي چې په خپل خپرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خپرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خپرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسي، اجتماعي او اقتصادي برخې کمې وي. په ځینو کې بیا برعکس، سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمې وي. خو دا نه شي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه شوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډیر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوشش کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې په محتوا کې خامخا په پام کې نیول کیږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر ادب او کیسې او دیو ته ځنګل کېدل چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کړي. دا هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوال سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم د نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا دپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شیان چې دوی کار کوي که نه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دا خو قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي، په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته وایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خپرونې وکړي. داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیسیون تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندی
استاد صاحب.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلی او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لا ترن او د هندارو لدری ورسته ډیر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دی د چاپ لپاره کنه؟
سلامونه او درنخت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوې کتاب می را روان دی ان شاء الله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شیرونه پکې دي، هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی وو. د دریم کتاب د پاره نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه دی پاسه 200 غزل دی، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشته جوړه شوې ده او په اډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی وو، ولې مو چاپ کړی نه وو؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپل داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو ځل کې مې څو ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرې خولی وو، له لومړی کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې همغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب را ورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر پرې خولی.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو د شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان آبادومه بیرته، د محبت خختې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوختله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړ وم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. لمدو ورسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالم نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنی هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
ښه، لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو. هغه شعرونه اوس نه دي، شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې. په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړې چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي. او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي، او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا 15 کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم. بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله، توکل په خدای به مو کوله. اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو، اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو. ولې د سړي په شعور کې یا د سړی په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوی وي د هغونه یو ډول ګټه اخیستی کیږي. خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مې ولیکل، اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره یې ګورو، د هغه تجربو سره یې ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترنه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترنه لرې کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې دی، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم، هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعري کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر. زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې هم دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود دی، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه یې کاروم په څه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي که نه، یعنې وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. نو دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي چې هغه وخت کې زه به دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کوله، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولی وروسته راته ښکاره شي چې دا خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایه.
غزل دې شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، شونډې د تاند پیغلتوب اور اورنګ ته واوختې، وه د ښکلا لونه څومره ښکلي جنگ ته واوختې. زما په راتلو ټنډې د حسینو ګوینځي ګوینځي شوې، زما په راتلو ټنډې د حسینو ګوینځي ګوینځي شوې، دا هندارې ولې په یو رب کې زنګ ته واوختې. او ته چې لاړې زه د خپل وجود کاله ته ننوتم، سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ ته واوختې. راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو، وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ ته واوختې. نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو، پیغلی زمانی دی دا غزل و شرنگ تا واوخت.
جلان صاحب یو ورسته پختنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسیږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي، ناس په کابل کې دی خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالې ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړی یم، د کلیوالې مینې پر وړی یم، د کلیوال محیط پر وړی یم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم، ولی شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولی په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو که هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شیبه انځور کړئ، کیسه یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې رسم کړئ. حتمی به ستاسو دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډ کیسه رویا راوروي.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږی وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تیروه، چکر یې وهه، زه به دې له ډیرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بېلیدا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلا وي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې میړه که د مور زوی هم شي، خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په المان کې اوسي او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل. نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل، د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. ساعت ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلی نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېډې نیولې وې او ورته ویل یې، خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوی می تر غوګونو نه وی وتلی. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصې کړم. زوی می ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچو. مورې پوهیږي نن کومه نیټه ده؟ هو، ولې نن د دسمبر 24مه. مشر زوی می راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخاندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کام را نه وست. هو، ولې نه، ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره و مو خاندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست وو. ما د نوې ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه آزادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تم ځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده. ماشومان مې دولت رانه وړي. زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي. خدای خبر چې چاته به سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالت غلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه ورو
اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته هغه خام چې هر ورځ په وینې سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی اسرافیل ورشو یا الله ته دا ګلم د یو خام راوړې تا ته هغه خام چې هر ورځ په وینې سور دی هغه خام چې تمامي ژوند دی ناسور دی د افغان په کاله بل سریلم بی دی جړاګانی دی ویرونه جنازې دی دوی لخپل ژوند د ستړي د ستومان دي د قیامت ته وی ورځي پرمان دي اسرافیل په موږ هر ورځ قیامت ده دل ته ویر د مرګونو دي وحشت ده هر ورځ غمل نه شو قیامتونه رانړيږي پکې دنګ دنګ قیامتونه دا وطن خو بس د مړو هدیره ده دا وطن خو بس د مړو هدیره ده ټول از مکه د انسان په وینو سره ده نظم مخ تقدیر بدل شو په دعاو نه مشت دښمن نابود شو په خیراو چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولې او کنه تونه عملونه مناولې په نړۍ کې داسې بل بدبخت قام شته د دې خلکو غوند نورو کې اسلام شته هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی دل تک دی په جماعتونو کې بمونه سجیدل پانه پانه قرآنونه شپېلې او اسرافیل کیسه وګده شو د افغان خون نړیږي اوس پیرا شو لوی خدای د اسمان در نسکور ک موږ منل ستار آزاد موږ په ګور کا پاک رب دا احسان را باندې وکا پاک رب دا احسان را باندې وکا یاد کانو خباران را باندې وکا دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چې نابود شو بیخنه یو دا چې هر خوان دا مندام پراته یو دا سخیو چنابوت شو بیخی نیو زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی زما قام بطول پا خاورو باندی مورشی دخمن تکر بخرا باندی سورشی دخمن
زمنګ دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي دا زمنګ دستر ګوڑان دی غنی ګورا چتیریږي یو باتور ملت غرقیږي یو مضبوط وطن نړیږي یو باتور ملت غرقیږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن های های وطن های های وطن خدایا تا تیرا وکړ چیو نر تیرا پرن خو خدایا دا دې چر وکړل چې یو نر تیرا پرن خو هر کمر کا چې تکیا شو لکا شګارا شړی هر کمر کا چې تکیا شو لکا شګارا شړی یو باتور ملت غرقی دی یو مضبوط وطن نړی دی های های وطن
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې ممتکیه شو په پردیو پلورل کی دا د څه بلا پکړه زموږ په دې بدمر غسل کو نه لتا څخه ډاری نه له دوی څخه شرمی
قیمتی ماں
خوبیاهم تو زخیما خوبیاهم تو زخیما خوبیاهم زمونس کوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور منم تورات منم حکمنا تجیات منم ابو داود ابن ماجا منم زهرا صحیفا منم